Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسه پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده. نن د پنځن به ورځ د دیار لسواتنوي یوم هجری المریس کال د تل د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې ولسم سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سعودي عربستان په لغمان کې پرونی 14 وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان په یوه سیمه کې له ریله ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې ترې پوښتنې ګروېګنې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم 14 وغندله. په دغه موټر بم 14 کې چې پرون سهار د ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامیې کې چې پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي چې ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تیره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبل اړوي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت یې هم وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تیره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه یې په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته استولي. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان هم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ 40 اوریزو 50 اوریزو او تست میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو موږ د اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي، نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم به سره ته اعلان کړي.
افغانستان سکل کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړله. هغې رئیس د افغانستان کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. له ښاغلي هوتک سره مرکه د همدې خبرونې په جریان کې اورېدلی شئ. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فرانسې تبر رولاند مارشال او ایرانی اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څیړونکي ول. دا لا نه ده څرګنده شوې چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همدارس په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي چې داسې وګړي نیولي چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل استخباراتو ته انکار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیبیرود وینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لانه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکتیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې د میزایلو ازموینې کې دې یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د وبخی د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایل او ازموینې کې دی یو مشوکه چاودنه وشو او د روسي د اټومي انرژي د ادارې 15 کارکونکو پکې وژل شل. د روسي خبری آژانس سنټر فاکس پرون وویل چې درې امریکایي ډیپلوماټان د تیرې دوشنبه پر ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شل، اسناد وکتل شل او ورسته خوشی شل. د روسي کمرسنت ورسپانې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یوان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماټان د رسمي ماموریت لپاره روسي ته ورغلي او د روسي دفاع وزارت د خپل سفر په اړه ټول معلومات ورکړی ول. په مسکو کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه ازادي رادیو ته څرګندونې نه دي کړې. د بوسنا هرزګوینا پولیس د هغې هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړل او د ویچک په نوم کمپ ته یې بوتلل. د بوسنا او هرزګوینا پولیسو دا کار د دې لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نه شي. له سیمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خپره کړې یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کروشیا پولې ته نږدې د ویچک د کمپ پر لوري پلي روان کړي وو. خو د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنا هرزګوینا پر چارواکو سختې نیوکې کړې دي. راپورونه وایي چې دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. ازادي رادیو اوري ک دا اوسې نور خبرونه غواړي بیا هم مغولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي.
مو میخوایم چې آرای سیار از سفید و آرای بانچی که از غیر بانچی جدا بکنیم.
د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی لیز ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. آیا د میرمن ویلز دغه ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟
که مونږ بیا هغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره د برداشت زغم سره چې د پروسه وزغمي.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول وموند.
خوست له دودونو مونږ نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
ل ویست انډیز سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه په نومبر په 16 نیټه د افغانستان د ویست انډیز کومه د کرکټ سیالۍ پر شي.
نړیوالو مسایلو کې ترکیه ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو د سفر حال درکو او د ژوند رنګونو کې به د هلمند له یو ځوانه واورئ چې ښوونځی د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو په خاطر بښي او په 6000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ټوله کورنۍ چلوي.
کورنۍ کې تقریبا 19 کسان یو خو د کور مشر یم نو کور را د غاړې دی دغه مشکل د لاسم مکتب پریش.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې د محل ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبه په ورځ اعلان شي وځنډیږي. د کمیسیون ویان ازاد رادیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او نشي کولی چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د راتلونکي شنبې په ورځ لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې هم په دې وروستیو کې ګرم شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیون نه ستایلي چې د په وینا ښه کاري ترسره کړی دی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي شاید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مخته بخاطر که احتمال میخواهیم
امکان ستا چه دا ابتدایی پایل و اعلان وزندیجی مجهد سکوو چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیر بایومتریک رای سر جلا کرو او حقا چه اعلان که چه دا افغانستان خلکو انتخاب کرده. عبدالرزیز ابراهیمی ویل چه دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سوه، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنطین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,700,000
د انتخاباتو د 2,500 اتاتیا محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 رای ګڼلې دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې ښایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پېښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي دي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچ ماموتو هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
دغه راز د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هم د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. میرمن ویلز کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونو له غړو سره تر لیدنو کتنو وروسته د انتخاباتو او دغه راز د سولې د ټپه درېدلي بهیر په باب یو لړ څرګندونې کړې. امید زهیر ملي تفصیل اوروي.
د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي، د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې د ټاکنو پر روڼتیا خبرې کړي او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر رڼو پایلو ټینګار کړی دی.
وایي
ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت ور وبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر په اړه ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستالي همدا ډول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له ننګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې هیله بښونکې دي. اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. د په داسې حال کې دا چې الیس ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلی دي او په دې لیدنو کې یې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندې له وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایي ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویلز سره کتنه کې ویلي رڼې او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي.
د الیس ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه زما همکار اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې د میرمن ویلز دا ټینګار چې د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان یې کړی دی، آیا د دې لپاره ده چې د ولسمشرۍ دغه اوسني انتخابات د 2014 کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نشي؟
لشک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د دیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا دا چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو، لکه ډیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذهنیت تقریبا تاسو دی چې په تېرو ټاکنو کې دې ته آماده نه وو چې خلک رایه ورکړي، خلکو رایه مشارکت ټیټې کچې او لامل همدا و چې امنیتي ننګونو تر څنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان، اروپایي ټولنه، د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلس د سفر هغه چې مطبوعات پی درزو کام دا و چې له ولسمشر سره چې کتلي او د اجرایي سره چې کتلي دي د شفاف ټاکنو په شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقیر په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کېدی شي د دې سفر اساسي برخه وي، ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه رسره کړي دا مذاکرات. په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې دوی پروسې درېدو وروسته دوی ټاکنو ته لومړیتوب ورکوو. تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2013 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته هم باید زمینه مساعده شي. که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني، ځکه دا د نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه موږ ښې تجربې ترې نه لرو.
سمون صاحب، یعنی تاسو د ځینو خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولئ چې وای ممکن بیا د امریکا په منځګړتوب د انتخاباتو له لارې نه، بلکې د یو جوړجاړي له لارې حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسې باندې کار وشي؟
یو فرضی خوم ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي، ځکه دوی اوسنی ولسمشر دی د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بایومیټریک ډرایو باندې چې دوی تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده، ممکن دا د فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي، د ولسمشر غني په ضد. که چیرې ټاکنې ګټونکی ولري، مطلب ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې، نو که هغه دغو څو اتنهو کاندیدانو له منځه هر څوک وي نو هغه باید مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سولیز انتقال ته زمینه برابره کړي. ځکه
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکوو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به غوږ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د رایو د شمیرلو او یوازې د بایومیټریک رایو پر شمیرلو د امریکا ټینګار ته پام کړی دی. ورځپاڼې روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د امریکا د سفیر جان باس ورتک ته کتلي چې پیغام یې ورکړ د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې یوازې بایومیټریک رایې د شمیرلو وړ دي او امریکا د دې بهیر ملاتړ کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي امریکا ملګری ملتونه د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا او د انتخاباتو د څارونکو ادارې یوازې د بایومیټریک رایو پر شمیرلو ټینګار کوي، خو ولسمشر اشرف غنی غواړي غیر بایومیټریک رایې هم وشمیرل سي. په مقاله کې راغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومیټریک رایې خپله سره کرښه بولي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د یوې محصلې له قوله لیکلي چې وایي د تیر کال د پارلماني انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې هیڅکله شفاف انتخابات نه دي سوي. نو د دې محصلې په وینا یوازینۍ وسیله چې سمې او ناسمې رایې له یو بل څخه جلا کوي بایومیټریک ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان هوایي قواو ته د هندوستان لخوا د دوو تهاجمي هلیکوپټر ورکولو په اړه لیکلي دي. دا الوتکې چې له بیلاروس پیرل سوي دي له افغان هوایي ځواک سره د هندوستان له اخري مرستو څخه دي. تر دې مخکې د همدې ډول دوه هلیکوپټر د روان کال په مې میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شول. د ډیپلوماټ خبرونی په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا نوی هلیکوپټرونه به د روان کال په نظامی عملیاتو کې برخه واخلي کنه. په مقاله کې راغلی په اتیایم لسیزه کې د افغانستان سوسیالیستي نظام تر سلو زیات تهاجمي هلیکوپټر درلودل. د ډیپلوماټ تر راپور له مخې افغانستان، هندوستان او روسیې سش کال د نویو هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې توافق لیک پای ته ورساوه. ډیفنس پوسټ خبرونې د افغانستان د یوې ام آی اوولس هلیکوپټر او اوولس هوایي ځواکونو سقوط ته کتلي دي. دا هلیکوپټر د سې شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې له پیښې سره مخامخ سوه او د سقوط په نتیجه کې اووه مسافر ووژل سول. د ډیفنس پوسټ په لیکنه د افغانستان هوایي قواوې یې شمېر کوچنۍ او محدودې الوتکې لري چې امریکا، چک جمهوریت، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ورکړي دي. افغان چارواکي د هلیکوپټر د سقوط لامل فني اوارې زیات کړي چې د ازمویشتي الوتنې پر مهال ولوېده. ام آی اوولس الوتکه د شپږ دیرشو کسانو د انتقال توان لري، خو د ډیفنس پوسټ خبرونې د امریکا دفاع وزارت پلټونکي د 2013 کال راپور ته پام کړی چې ویلي وو د افغانستان ام آی اوولس هلیکوپټر کولای سي حد اکثر 24 مسافر او 3000 کیلوګرام مواد یا تجهیزات انتقال کړي.
ازادي رادیو او ری د سهار وبجاو 21 دقیقې شوې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نور ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول ووموند. د وطندار په درې ورځني پروګرام کې خوست اتلس خزي او درې څلوېښت ځوانان له 21 ولایتونو ورغلي دي. د ازادي رادیو سیمه خبريال نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
ل پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولیږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کچې او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن خوست
د محمد شفیع ننګرهاری پونوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
سلور دیش ولایتو کې باید عملی شي. ان شاء الله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټه میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نو ډیر خوشحالي امنیتی چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادی مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو، لوګر، پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو، زمونږ روحیه یعنی لام پیاوړې شو. موږ یعنی احساس د اطمینان او د سکون وکړه. دلته چې اوس دلته ګورو، یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو، ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان میلاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان ښکلې، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اوریدلې وي.
کوڅام زما لومړی وار و چې خوست راغلم. هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه ته ډېر هدا مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوه، خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرزبزه وه، همدارنګه ډېر ډاډه سره سره خوست راغلو. خوست ولایت ولسونه چې کوم دي، خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. او
ټاکل شوی خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریحي ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږ نور ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
درد مغلانے پخی سنزلی دی
او له خوسته هم د افغانستان د کرکټ موضوع ته مخه کول وست انډس سره د افغانستان کرکټ سیالي په اړه مو د کرکټ بورډ لویان فرید هو تک سره مرکه کړې اسمت سروان په پایل کې ورڅخه پښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوب ډله کله اعلانوي
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه د نوومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د وست انډس ترمنځ د کرکټ سیالي پر شي چې په دې کې شل ورځې 15 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده د ویل دا چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړي نوملړ اعلان کړي
ولې دومره په ځنډ اعلانوي
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالیو ته اعلان کړي
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډېر تغییر وي البته د تپکاتو چې ویست انډیز ډېر تغییر راوستي دی
نبه د وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې ته پروګرام کې تغیرات راوړي او څومره تغیرات راوړي نو تر اوسه د دقیق معلومات چې څومره تغیرات راوړي او کوم لوبغاړي په پروګرام کې او کوم یو غنۍ
تاسو د شپږیزه لوبې وینئ تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولې شي یا موندلې شي
شپږیزه کرکټ د ساري خورا مهم مثال دی او تر اوسه پورې ډیرو لوبغاړو پکې خبر پامس کړي ځوانو لوبغاړو پکې خبر پامس کړي د سینر لوبغاړو خبر پامس کړي نو دا راتلونکي چې د لوبغاړو لپاره د ریکارډ او ریکارډ کې تطبیقي دیر پر ډیره ګټه کولای شي
یعنی فکر کوي چې په دغه لوبغاړو کې د سنوي کسان شته نوي استعدادونه نشته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي
یو ځل چې پکې زره لوبغاړو نشي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي نور فرمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف فرمټونو کې ښه پرفورمنس وکړي لږه وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي خو د سیده لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره د سره پرفورمنس
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو لوردبه پلاوی ترکیې ته استولې چې له انقره به غوښتنه وکړي چې د سوریې په شمال کې ژر تر ژره ترکیه پوځي یرغل بند کړي فرشه جلزه یې جزئیات اوروي
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ور نه کړي دا یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ شوولی و چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکې چې په سیمه کې پیدا کړې دي
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه چې څلور تنه پکې وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي وغندل د مهاجرت نړیوال سازمان ویل په تیرې اونۍ کې یو شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیوردوینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي دي
دا ژوند رنگونه
کابل خپل ځانته مری پکې تاسو نوم
زمانه مر خالق دی نوی ور سلی اوسیدونکو
البته دیلمن
دیلمن نو
څه کار کوي
زه خپل دلته په دفتر کې کار کوم
ماشالله تاسو ګلالي ځواني څنګه دی مکتب دی ویلې درس دی ویلې دی کته کوي
ولا تر یو وخت خو می ویلې دی خو ست ځنې مشکلات له عمل می پریشي
څه مشکلات دی کورنۍ کې څه غړي یا څه مشکلات لري
کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان یو خو د کور مشر یم نو کور را د غاړي دی د مشکل د لاسم مکتب پریش
تاسو په دفتر کې کار کوم څومره معاش درکوي او په کور کې منور څوک کسان کار کوي کنه کوي
یار د سې د کار کسان خو نه لرو یو شپږ
زر روپی معاش راکې دلی بس خپل روزمره ژوند کوو د دفتر کار
بیا په دې گزاره کیږي په دې شپږ زر باندې
یاره اوس خو په دغه اقتصاد کې خو په دغه معاش گزاره نه کیږي ځکه معاش کم دی او کورنۍ مو غټه ده نو زه مجبور یم چې کار وکړم نو اوس مې تازه کوزم کړی ده ولورم را د غاړې ده نو اوس خپل ژوند تیرونو مجبورې ده
ستا به هیلې مې امیدونه به دې مو مکتب د پریښې د کور د پاره اوس په دفتر کې کار کوي څه هیلې دې وې څه دې غوښتل چې سیته
ولله ما خو ډېر پلانونه ځان سره درلوده چې درس وایم تر څو یو ځای ته ورسېږم یو ډاکټري یو پوهنتون کې درس وایم خو نو چې کور مشکلات و دغه له امله بس کار ته ودرېدم مکتب را صفات
دا د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو ازادي راډیو سره اوسې زم خبرونه دي ما هم تر وو بجو دوام کوي زنو ریس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار فرشته نګال نه مطلب سره سره راغلي فرشته جان خره غلا ساو سهار مو بخیر
سلام نوري